استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. دولس بجې دی په د خبرونه کې به واوري. د کابل په هوایي ډګر کې لا هم بې ساري ګڼه ګوڼه ده. پر طالبانو د ښځو د حقونو د رعایتولو لپاره د امریکا فشار به ګټه وکړي.
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی، نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و.
ښځینه ژورنالیستانې وایي د دوی د کار په لار کې ستونزې ډېرې شوې دي.
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
خوستي خبریالانو له طالبانو وغوښتل
موږ چې کله مرکه کوو نو طالب راځي زموږ په کار کې مداخله کوي.
د دې نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، ناټو وایي طالبان د نړۍ سره کړې ژمنې پر ځای کړي. طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي. او پاکستان کې د چینایي وګړو پر موټر بام برید شوی دی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپل کړې ژمنې پر ځای کړي. ینس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
نړۍ افغانستان ته ګوري. زموږ تمه له طالبانو دا ده چې پر خپلو ژمنو ودرېږي او افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نشي. طالبان باید په هیواد کې شخړې ختم کړي او د افغانانو که نارینه دي که ښځې دي یا ماشومان دي بنسټیز حقونه ورکړي.
د ناټو عمومي منشي په کابل کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه چې ټول سیاسي اړخونه پکې ځانونه وویني. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو ویلي چې په څو اونیو کې به نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې ده. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز اژانس څرګندوي چې حقوق پوهان، دینی عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوي حکومت په چوکاټ کې سره راټول شي او په څو اونیو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یک شنبه په ورځ کابل ونیو او داسې ژمنې وکړې چې د دوی نوی حکومت به د دې ډلې د پخوانۍ واکمنۍ پرتله معتدل وي. طالبان له 1996 تر 2001 کاله په افغانستان واکمنان وو چې القاعده شبکې ته یې په پناه ورکولو سره د دوی حکومت په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو لخوا راوپرځول شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستانه به یې وباسي او خبرداری ورکړی چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر ماښام په خپله وینا او وروسته د سوال او ځواب په غونډه کې د وسلوالو د حملو احتمال ته په پام سره له کابله د وتلو عملیات خورا پراخ او ستونزمن وبلل.
له افغانستان نه د وتلو ماموریت خطرناک دی. زموږ پوځیانو ته خطر هم لرلی شي او په ډېرې سختۍ ترسره کیږي. دا چې وروستۍ پایله به څه او څنګه وي یا زیانونه به ولري که نه، زه څه نشم ویلی، خو د اعلی سرقومندان په توګه ډاډ درکوم چې ټول ضروري امکانات به ورته ځانګړي کړم.
د امریکا ولسمشر زیاته کړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا له متحدانو سره په ګډه کار کوي څو وګوري چې پر طالبانو څه ډول نړیوال فشار راوستلی شي. پر ښاغلي بایدن اویدارې د هغې ګډوډۍ له کبله چې د امریکایي پوځیانو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو پر مهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې رامنځته شوې سخت انتقادونه وشول او بېګانۍ څرګندونې یې تر ډېره همدې انتقادونو ته په ځواب کې وې. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یوه موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا حمله د بلوچستان د ګوادر بندر په سیمه کې شوې ده. د پولیسو په بیان کې ویل شوي چې په دې برید کې چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. پکینګ په پاکستان کې پر خپل اقتصادي دهلیز د شاوخوا 15 میلیارد ډالرو پانګونه کوي چې هدف یې د پاکستان په جنوب کې له ګوادر بندر سره د چین د لویدیځ نښلول دي. دا پروژه عرب سمندرګي کې د چین ستراتیژیک لاسرسي ته لار پرانیزي. او ایرانی چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتیدو خبر ورکړی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور لمخې تیر کال د وړم کال پرتله د لس او څوارلسو کلونو ترمنځ نجونو په ودونو کې په سلو کې 10.5 زیاتوالی راغلی. په دې راپور کې راغلی دی چې له دې ډلې څخه په 2006 کال کې 13,309 نجونو ودونه کړي، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2019 کال کې څه باندې 28,000 وو. په ایران کې د واده قانوني سند د نجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 15 کاله دی، خو په دې هیواد کې تر دې د کم عمره ماشومانو ته هم د پلار په خوښه د واده اجازه شته. په ایران کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریال جاوید رحمان په مارچ میاشت کې د دې سازمان د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له نجونو او ښځو سره د اسلامي جمهوریت په چلند کې د سمدستي اصلاح غوښتنه وکړه، او په دې برخه کې د ماشومانو د ودونو مسأله د مهمې مسألې په توګه یاد کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر مشران نن په پلازمینه کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړیدو په اړه خبرې کوي. د فرانسې خبری اژانس او ځینو نورو رسنیو د طالب سرچینو په قول راپور ورکړی چې د طالبانو د مشرتابه سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم له کندهار کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو ځینې نور قومندانانو لا د مخه په کابل کې له میشتو سیاستوالو سره بحثونه پیل کړي دي. اجمل ان را سره چې په دې موضوع ور سره خبرې وکم. ان څه په کابل ته د طالبانو د مشرانو د راټولېدو په اړه ورستي راپورونه څه وایي؟
مننه څاروان صاحب. یو شې چې مخکې له دې نه چې دې موضوع ته ور شم، هغه وایم چې په ورستیو کې لاغه ورځ نه چې طالبان کابل ته ننوتی دي، د طالبانو له ویاندویانو سره تماسونه ډیر مشکل شوی دی او ډیر کم هغه چمتو کیږي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. خو داسې ریپورټونه شته دی چې د طالبانو مشران لنن ورځې په کابل کې راټولېږي. د فرانسې خبری اژانس او یو شمېر نورو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله ریپورټ ورکړی چې ملا عبدالغنی برادر چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او همدارنګه د طالبانو د مشر سیاسي مرستیال بلل کیږي، دا له کندهارا کابل ته تللی دی او د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاستوالو سره به د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو خبرې وکړي. په دې اړه باندې څو رسنیو حداقل دا ریپورټ ورکړی دی. تر دې مخکې کابل ته د خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی تللی وو چې دا دواړه د طالبانو مشران قومندانان دي او د پخانی جهادي قومندان چې په طالبانو کې مهم رول درلود د جلال الدین حقانی زامن دي. په کابل کې خلیل الرحمن حقانی او انس حقانی د پخانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحی د علی شورا د مشر عبدالله عبدالله، د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار سره لیدلی وو. نو اوس که ملا عبدالغنی برادرم کابل ته تللی وي او د دې ډلې ځینې نور مشران هم راځي، نو ویل کیږي چې دوی به دغلته د سولې د لارې نه د سیاسي مشرانو، د پخانی حکومت د چارواکو او همدارنګه د یو شمېر سیاستوالو سره د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو باندې بحثونه پیل کړي. ځینو رسنیو د ناڅرګند سرچینو په حواله داسې رپورټونه هم خپاره کړي چې ګوندې سراج الدین حقانی چې د شرقي حوزې د یو ویش ولایتونو لپاره د طالبانو مرستیال دی، دام کابل ته رسیدلی دی. خو دا رپورټونه ازادي راډیو په خپلواکه توګه نه شي تاییدولی، ځکه تر اوسه پورې چا مقتدا نه دی تایید کړی چې دا رپورټونه سم دي که نه. طالبان درن ویلی چې په څو نویو کې نوې حکومت جوړې. دا خبره د دې ډلې غړي رویټرز اژانس ته کړې. د طالبانو د دې غړي په وینا چې نوم یې نه اخیستل شوی، رویټرز اژانس سرګندوي چې حقوق په رویټرز اژانس ته دی طالب چارواکي ویلی چې حقوق پوهان، دینی عالمان او له بهرني سیاست سره آشنا کسان به د دې نوې حکومت چوکاټ جوړ کړي او په څو نویو کې به کار پیل کړي. طالبانو د یک شنبه په ورځ کابل نیولې او داسې ژمنې کړې دي چې یو نوی ټولګډونه حکومت به چې د پخا په مقایسه به دی، یعنی د طالبانو د پخانی واکمنۍ په مقایسه به معتدله وي جوړی. په تیرو شپږو ورځو کې کابل چې دی هغه داسې یو رسمي اداره یا حکومت نه لري، ځکه ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه وتلی دی.
انسب له کابل څخه په عیني وخت کې په شدت د حقوق کسانو د استلو بهیر روان دي چې یا بهرنیان دي او یا د امریکا په شمول د ناتو لغړی هیوادونو سره کار کړی دی. دا پروسه څنګه مخکې روانه ده؟
دا پروسه تیر شپه د څو ساعتونو لپاره وروسته لاغه لخند او ځن سره مخ شو چې په قطر کې دی اغه اډو یا دی اغه ځایونو ظرفیت راکم شو کوم ځای ته چې امریکایان په لومړی قدم کې د افغانستان نه استل کېدونکو افغانان او نور خلک وباسي. وروسته بیا دی رسنیو ریپورټونو کې راغلل چې بحرین هم سینه ډبولې ده چې دغه افغانانو ته باغه د موقتی لپاره ځای ورکي او په دغه د افغانستان نه د خلکو د ایستلو په پروسه کې به د امریکا سره مرسته وکړي. په میدان هوایي کې لا هم ګډوډي او فشار زیات دی. یو شمېر هغه افغانان چې هیڅ اسناد نه لري په دې تیروتي چې ګوندې دوی ته به اجازه ورکړل شي او له دغه فروسي نه به ګټه واخلي، خو داسې ښکاري چې هیڅوک نشي توانېدلی پرته له اسناد او ویزې او پاسپورټ ولاړ شي. دغلته طالبان هڅه کوي چې په میدان هوایي یا په هوایي ډګر باندې د خلکو بیروبار ورکم کړي او همدارنګه هلته میشت امریکایي سرتیري چې دننه په میدان کې دی هغوی هم دا هڅه کوي چې د افغانستان څخه د وتلو دا پروسه منظمه کړي. تیر شپه د امریکا ولسمشر جو بایډن وینا وکړله او په همدې موضوع باندې وغږېده او د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دمګړې د تمرکز یوازې له کابل څخه د امریکایانو، د امریکا د متحدانو او همدارنګه د هغه افغانانو چې له دوی سره همکاري او کار کړي د دوی د استلو په اړه ده. هغه که څه هم وویل چې نشي کولای تضمین کړي چې د دې پروسې پایله به بل اخره څه وي، خو ویل چې له خپل ټولو سرچینو او منابعو به کار واخلي چې دغه برخه خلک له افغانستان څخه وباسي.
انسب په پنشیر کې د مقاومت خبره کیږي. تیر ورځ له طالبانو څخه د پنشیر ته څیرمه د بغلان ولایت کې د جګړو راپور ورکړی شوی دی او ادعا شوی دی چې د مقاومت جبهې څو ولسوالۍ نیولې دي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
هڅې داسې روانې دي او له ریپورټونو او معلوماتو داسې ښکاري چې د پنشیر په وړاندې طالبان لډیر سخم نه کار اخلي او هڅه کوي چې د خبرو اترو لارې په پنشیر کې لمیش په ځنګړې توګه له دوو مهمو سیاستوالو سره چې یو د افغانستان مرستیال دی، د ولسمشر لومړی مرستیال چې ځانې د ولسمشرۍ سرپرست اعلان کړی امرالله صالح سره او همدارنګه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود له زوی احمد مسعود سره د سول لارې طالبان وتوانېږي چې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د دغه حکومت کې د شمولیت برخه وګرځي. په دې لړ کې داسې ښکاري چې د افغانستان د مصالحي د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او پخانی ولسمشر حامد کرزي د منځګړیتوب هڅې پیل کړې دي. پرون موږ داسې ریپورټونه ولیدل چې حامد کرزي او عبدالله عبدالله د پنشیر له یو شمېر مشرانو سره کتلي وو او له هغوی سره یې په دې اړه باندې خبرې کړې. که څه هم د دې خبرو جزئیات څرګند نه دي، خو ډیر خلک باور کوي چې په دې خبرو کې به حتماً د طالبانو سره د یو جوړ جاړي لارې د پنشیر د ستونزې په هواري باندې خبرې شوې د پنشیر له قومي مشرانو او جهادي قومندانانو سره. خو په عین حال کې هغه ریپورټونه چې دي چې په اندراب کې چې د اندراب په دره کې چې پنشیر ته څیرمه یوه ولسوالي ده، هلته مثلا د پولیسار بنو او د سلا ولسوالیو کې یا جنگ شوی دی. همدارنګه ادعاوې کېږي چې موږ یې تاییدولی نه شو چې پولیسار ولسوالي بیرته د ظاهرا د ولسي پاڅونوالو یا ولسي مقاومت کوونکو لخوا له طالبانو نیول شوې ده او 15 طالبان هم په دغه جګړه کې وشل شوي دي. دغه ریپورټونه چې دي دا خپاره شوي دي، خو تر اوسه پورې په دې اړه د طالبانو رسمي عکس العمل نه لرو.
ډیره مننه کوروادان انسب. تاسو د کابل د هوایي ډګر د وضعیت یادونه وکړه او همدارس مو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلې هغه کسان به له افغانستان څخه وباسي چې د امریکایانو متحدان دي یا هغه افغانان دي چې له امریکایانو او ناتو سره همکاري کړي. د دواړو موضوعاتو په اړه لږ وروسته راپورونه هم لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د
د کابل په هوایي ډګر کې لا هم په زرګونو افغانانو بهر ته د بهر ته د وتلو انتظار باسي. د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې بي ساري ګډوډي روانه ده او د دې لکبل په افغانستان کې هغه کسان خصوصا چې فکر کوي بهر ته به همداسې لاړ شي هغوی ډېره مخه کړې ده او غواړي چې هوایي ډګر ته ځان ورسوي. خو ویل کېږي چې په هوایي ډګر کې د ټولو اسناد کتل کېږي او یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې اسناد ولري. په دې اړه دا راپور واورئ.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر چې د ملکی او پوځي الوتنو لپاره تر کار اخیستل کیږي له بې ساري ګڼګونې ډکه سیمه جوړه شوې او په زرګونو افغانان ورټول شوي په دې تمه چې له افغانستانه به بهر ووزي. په دې سیمه کې داسې کورنۍ او خلک هم شته چې له څو شپو راپدې خوې انتظار نه دی ختم شوی او هوایي ډګر ته نږدې سیمو کې پر سړکونو شپې ورځې تیروي. دلته داسې خلک هم راټول شوي چې د بهر ته تک هیڅ ډول اسناد نه لري ان تر دې چې ډیرایوی لا تقلبي اسناد جوړ کړی دي. خو بهرنۍ هیوادونو چارواکو ټینګار کړی چې به اسناد او له همغږي پرته کسانو ته به د وتلو اجازه ورنکړل سي. که څه هم ګنج میر هیوادونو خپل افغان کارکونکو ته ویزه ورکړي او ژمنې کړي چې خپل ټول وګړي او افغان متحدین او کارکونکو به له افغانستانه وباسي، خو د هوایي ډګر دینو سرچینو چې نه غوښتل نومي واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې همدې تقلب کارانو ګڼګونه د دې لامل سوي چې حقیقي کارکونکي هوایي ډګر ته د ننوتلو چانس ونه مومي او سخت ستونزو سره مخ سي. ګډوډۍ او د خلکو ګڼګونه همدارنګه د دوی بې نظمه هجوم د دې لامل سوي چې آن د طالبانو او امریکایي ځواکونو له لوري هوایي ډزې وسي او کې بخونکي ګاز وشیندل سي او په بیلابیلو نورو لارو خلک وویرول سي چې نظم جوړ کړي. پر خواله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې کله کله طالب وسلوال د سیمې د نظم جوړول لپاره له وهلو ډبولو کار اخلي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې د مزمو پښتنو ته ځواب نه دی ویل سوی. مخکې طالب بیان ذبیح الله مجاهد د وی خبري ناستې پر مهال خلکو ته وویل چې هیڅ څوک دې چیرې نه ځي او دوی له هیڅ چا سره کار نه لري او هغوی ته د امنیت ډاډ ورکړای دی. اوس 15200 امریکایي سرتیری په هوایي ډګر کې دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا له ډګر بهر سیمه کنټرولوي. د متحده ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغه روان وي چې ټول امریکایان او دغه متحدین له سیمې ونه ایستل سي. امریکا، ایتالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکونکو او همکارانو ته د زورګونو ځانګړو ویزو اعلان کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له طالبانو غوښتل چې د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی وکړي. جو بایدن وویل کچیرته طالبان د خپل واکمنۍ پر مهال د شزو حقونه ورنکړي او د نارینه وو حقونه تر پښو لاندې کړي، بندیزونه به پرې ولګوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل چې پر طالبانو به فشار راولو.
Secretary Blinken and I am going to be working
دی ویزا او د بهرنیو چارو وزیر بلنکن د خپل متحدانو سره هڅه کوي چې څنګه پر طالبانو نړیوال فشار راولو. دوی د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. دوی باید وپوهیږي چې څنګه دا هیواد اداره کولای شي. شرطونه په سختي وي، هغه سخت شرطونه چې موږ ورته شو او د دې شرطونو لپل کې دوه سره دوی مرستې تر لاسه کوي یا نه کوي. دوی څنګه له شزو او نجونو سره چلند کوي، څنګه له نورو افغانانو سره چلند کوي. روس تر دې چې طالبانو د اکشن به پرس کابل ونی او عمومي افای اعلان کړ او شمنه وکړه چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به شزو او نجونو ته حقونه ورکړي. دې ډلې ته هم ویل دي چې سوله غواړي او هم شموله حکومت. خو د طالبانو د ژمنو سربیره د راپورونو له مخې یو شمېر افغانان چې له نړیوالو سره په تیرو دوه لسیزو کې کار کړی دی همدارس ګڼ حکومتي کارکونکي دا ویره لري چې طالبان له دوی څخه غچ وانخلي، نو دوی په تیښته کې دي. خو په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د زرګونو کسانو راغونډې دو د افغانانو د نړیوالو همکارانو د هڅې سنسمنې کړې دي چې دا کسان له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې له افغانستانه به ټول امریکایان او د هغوی افغان همکاران وباسي. زه پوهیږم چې تر دې هیڅ شی مهم نه دی چې امریکایان را وباسو. دوی تقریبا همدومره مهم دي لکه د مهاجرت د ځانګړو ویزو خلک، یعنی هغه کسان چې له موږ سره مرسته کړې ده
ژباړونکو لمر سره جګړې ته تللی، یعنی یو ډول په عملیاتو کې برخه اخیسته. همدارس موږ هڅه کوو چې د غیر حکومتي مؤسسو غړي او شزي بهر کړو. هر هغه څه چې مو په واس کې وي هغه کوو. شغل بایدن زیاته کړه چې لوی اونۍ راهیسي امریکایي ځواکونو 13,000 کسان له افغانستان ایستل دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خوسی خبريالان غوښتنه کوي چې د دوی ژوند او د رسنیزو چارو خوندیتوب ته دی پام وشي. هغوی دا غوښتنه د طالبانو له ځای مسؤلانو سره په ګډه غونډه کې وکړه. خوس کې دا مهال څوارلس سیمایزي رادیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر چاپي رسنۍ خپري شي. نور حل په دې راپور کې
په خوس کې د رسنیو استازي او خبريالان له طالبانو غواړي چې د دوی د ژوند او رسنیزو فعالیتونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان د بیان ازادۍ د پاللو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او د رسنیو په چارو کې د مداخله نه کوي. د رسنیو استازو او خبريالانو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د طالبانو د ځایي مشرانو سره په ګډه غونډه کې وړاندې کړي. په خوس کې د وی سیمایز رسنۍ خبريال نجيب احمد نجيب په خپلو خبرو کې وویل
نوې حکومت مغوښتنه دادا چې د معلوماتو په ورکړه کې د ژورنالیستانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی دغه ستونزه حل کړي. مغوښتنه دادا چې د ژورنالیستانو ژوند ته د خوندیتوب، د رسنیو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. هم دغه موضوع مربوط موږ په دغه څلور ورځو کې دوه پیښې لرو. بل څو ورځو راهیسې ځینې کسان د رسنیو د اسلامي امارت د استازو په نوم له رسنیو سره یو ډول برخورد کیږي. ورته وایي چې دغه نشر کړه معلومات یو عمرانه شکل وی چې اکثر ملګرو هم دغه شکایت کولو.
په تیر اوس وخت کې د رسنیو په مخ کې یو مهمه ستونزه ده چې مسؤلین د پیښو او مسایلو په اړه رسنیو ته په وخت معلومات نه ورکوي. آزاد خبريال سراج ارزق غوښتنه کوي چې په راپورټونو کې د توازن د مراعاتولو په خاطر دی طالبان د دوی پوښتنو ته په وخت ځواب وایي.
موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د رسنیو او خبريالانو په چارو کې باید مداخله و نشي. د رسنیو او خبريالانو فزیکی او همداشن کاری خوندیتوب ته باید پاملرنه ولري. کله چې رسنۍ رپورټونه جوړوي باید د تعادل په خاطر په وخت خپل دریځ او نظر ورته روښانه کړي.
د افغانستان تړون اونیز مسؤل سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د شته ستونزو د حلولو لپاره دی د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مدني ټولنو او رسنیو د استادو په ګډون یو ګډه کمیټه جوړه شي.
کچېری اوس لاس په لاس یو داسې کمیټه جوړه شي چې هغه پراس کې اطلاعات او فرهنګ وي او د آزاد رسنیو غړي هم تل موجود وي. هغه چې کله یو ستونزه مطرح کیږي هغه باید دوی د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لاندې سره وڅېړي.
د رسنیو د استازو او خبريالانو په ګډه ناسته کې د طالبانو د ځایي مشرانو سربېره د هغوی د سیاسي رهبرۍ غړي انس حقانی هم برخه اخیستی وه. نو موري ویل په اوس وخت کې د طالبانو ډیر تمرکز په امنیتي مسایلو دی، خو د حالاتو په عادي کېدو سره به دوی رسنیو ته هم پاملرنه وکړي.
خو د رسنیو ورځ کې تاسو خو د پایښت کومه کومه ستونزه مشکل پېښ شوی او په هغه کې تاسو ډېر د زغم نه کوشش وکړئ. دلته مسؤلین اوس په حال درته معین کړو چې هغې سره خپل اوسني ضرورتونه مشکلات تاسو شریکوئ، هغه به انشاءالله زر تر زر د حل کوشش کوي.
د تیر یک شنبه په ورځ له هغه وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د هیواد په ډیرو ولایتونو ولکه ټینګه کړه، په خوست کې دا لومړی ځل و چې رسنیو او مدني فعالانو سره یې ګډه غونډه وکړه او د رسنیو استازیو، خبريالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې او اندېښنې ورسره مخامخ شریکې کړې. خوست کې دا مهال څوارلس سیمهییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او یو شمېر مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
زموږ اخلا ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوود ماشم تر او په منځني صفه 12:15 نیوي اوري. اوسم یو مرکه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پر طالبانو به فشار راولي څو شزو او نجونو او ټولو افغانانو ته خپل حقونه ورکړي. واشنگتن څنګه فشار راوستل شي؟ په کاناډا کې مشت سیاسي چارو له کارپو ډاکټر منیر احمد سره احمد شیبر مرکه کړی دی. شاغلی منیر احمد په ځواب کې وایي
که چیرې امریکایانو په طالبانو باندې فشار راوستلی شوی نو دوی خو په طالبانو باندې په دې تیرو شلو کالو کې فشار راوړی و. هغه په B-52 بمبارد کړ، په هغه باندې د بمونو مور استعمال کړ، په هغه پر ضد باندې د امریکا د سیل او د خاصو قطعاتو ټیمونو عملیاتونه وکړل، په هغه باندې نړیوال فشار راوست، په نړیوال تور لیست کې ونیول، د هغه په ګوانتانامو کې زندانی کړل. نو دا د دندانو فشار نو تدین نور بل کوم فشار بوي
دلته اوس چې د کوم فشار خبره کیږي، د دې فشار دا خبره ده چې کچرته طالبان نړیوال اصول مرات نه کی، د خلکو حقوق ورنه کی، د دوی په وینا او د میرمنو حقوق ته درناوی ونه کی، او یو داس حکومت جوړ نه کی چې بهغه کې مختلف افغانان ځانونه وویني، نو ممکن دوی هغه مرستي طالبانو ته ورنه کړی چې د هغه افغانستان سره کوي. تازه نړیوال وچی صندوق ویل دي چې سباندې 400 میلیونه ډالر چې ټاکل شوی و روانونه طالبانو ته ورکړي، هغه درولې دي. دغه فشارونه
چې د ډول اقتصادي فشارونه طالبانو باندې دي، طالبانو په د خپل اقتصادي ستونزو د وټلو سره هغه مجبور او مکلف دي چې د ولاره چاره به ګوري. د دې ډیر اسپانسر چې طالبان په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلې ته اجازه ورکړي، د دې ډیر اسپانسر چې طالبان په ګاونډي هیوادونو او حتی لویدیزه اروپا او حتی امریکا او نور هیوادونو په مخدره موادو باندې مملوکي، دا فشار هم کښې دی په طالبان باندې راوړي. دې په حقیقت کې به طالبان د مخدره موادو د تکثیر او دغه د خپرولو او د قاچاق په لوري پوري وهي.
کچرته هم داسې وشته چې طالبان د مخدر موادو کرلو ته مخکر کېلې ته مخ کړي، خو بیا به هم د نور فشار لاندې راشي، ځکه چې نړیوالو ته خدا د منلو نه ده. حتی روسي بار بار دا خبره کړې ده، چین دا خبره کړې ده، په سیمه کې نور قدرتونو دا خبره کړې ده، او اروپایي ټولنه هم له دې ډېره ناراضه ده او اندېښنه لري ورته.
او دا ډېر مهم د طالبانو هیڅ کړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ وړ نه دي. ستاسې هیواد په نړۍ کې نشته چې هغوی د طالبانو له سیاست څخه پشتیبانی کړې وي. یوازې امریکا ده چې تر اوسه پورې هم هیله لري چې له طالبانو سره کومې معاملې ته ورسیږي، مګر په حقیقت کې د طالبانو کړه د هیڅ دولت لخوا د ملاتړ وړ نه دي. او طالبان هر کار کولی شي، که چیرې طالبان وکولی شي چې خپل خلک د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي، نو هغوی د هیڅ نړیوال قانون طرفداري او د هیڅ نړیوال قانون د عملي کولو تضمین نه ورکوي.
په کاناډا کې میشته سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منیر احمد و.
دولس بجه او دیرش دقیقه شوی آزادی رادیو واوری و سپهم اسدالله لودین د دې ساتلند خبرونه واوروي.
د ناتو عمومي منشي له طالبانو وغوښتل چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. ینس سټولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې ټول سیاسي اړخونه پکې په افغانستان کې ځان وویني. طالبان به په څو اونیو کې نوی حکومت جوړ کړي. دا خبره د دې ډلې یو غړي رویټرز اژانس ته کړې ده. سرچینو رویټرز ته ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د دوی د تحریک مرستیال مولا برادر هم د همدې خبرو لپاره له کندهار کابل ته تللی. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان به یې وباسي او خبرداری ورکړي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې د زرګونه کسانو د ایستلو عملیات خطرناک دي. د بلوچستان ایالتي ویاند او د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د چینایي وګړو د سپرلۍ پر یو موټر د انتحاري برید په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا برید ګوادر بندر په سیمه کې شوی دی چې دوه چینایي کارګر پکې برسیرن ټپیان شوي او ایراني چارواکو د تیر کال په ترڅ کې د جبري ودونو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د ایران د احصایې د مرکز د راپور له مخې تیر کال د ولم کال پرتله د لاسو او څورلس کلو ترمنځ نجونو په ودونو کې پسلو کې لاس اشاره 15 زیاتوالی راغلی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ذبیح الله مجاهد وای د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ خپل هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
خانم اکثرا نه تداوي
ډیری خزي تداوي کیږي بیا نشه نه کوي خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او خزي د طلاق غوښتنه ځنې کوي.
دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشئی مواد پر معتاد څه ناوړه اغیز کوي په دې اړه مې د نشئی موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي.
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد مزره مواد زیاتی هغه په وجود باندې ډیر منفي اغیز لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمل پلار لکوره وشړلم.
تقریبا وکاله تیمورشاهی کې مکارو کو ورو په ماکور کې نه دا ور کړی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د وی امنیتی پوسټي قماندان د نشئی موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوږی وي خو امیریه پوسټای وبل ځای ته وړي.
ومنان سه موږ ولې پوسټل تراوله ته خو نه نږدې کلهشته او نه لاره موږ دلته څه ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه خو جنرال صاحب څه مې څه نشو وایلی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر شي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. لبلې خوا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکي حکومت له نشئی موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لشتر لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولې، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشي موارد سره د مبارزې برالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرسته پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي. خو له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشه یي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې، او دوی اونۍ مخکې هم برېټانیا د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد اعظمي وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لاره جدیت دی. باید یوه جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړه شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وروستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
آیا پوهیدل است چې په متادین و ملندی وحل او هغوی تا پسپک استرگه کتل پر هغوی صدو نوڑا غیزه کبی؟ پا دی عربه در داکتر واحد الله کوشان خبری وورو.
ایتیاد خپل د کلمه یو استیګما یو لکه د ننګ ورغوري. مثلا موتاد پودری خلک ورته وایي. مثلا یو نفر موتادی تداوی شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي موترکاري ته وایي ته موتاد نور ته 200 ورکوو، تا ته 100 روپۍ ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمیږي وایي ورکوې، که چې دا بیا پودر 19 کې د حق حفظ وي تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله دته یو نا امیدي پیدا کېږي، کیدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استیګما په مجموع کې د مملکت په سطح باندې ده ډېر قوي کار پکار ده. دته هم د رسانو له تاریخ نه، هم د مکاتبو له تاریخ نه، هم د ملا صاحبانو له تاریخ نه، د مسجدونو د منبر له تاریخ نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتاد خجی تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کیږي. د احتیاط درملنې ډاکټران وایي چې ډیری خجی د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کیږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا میرمن چې خپل مستعار نوم ګلالی خري، ازادي راډیو ته ویل چې له 2 کال راهیسې د نشې پریښودلو هڅه کوي، خو میړې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پریښودله خو میړې یې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پریښي او روغه شوې ده، وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خپل پریکړه وکړه چې نشه پریکدم. لومړی می میړه نشه پیل کړه، ورسته ما ته لګلګ نشه یي مواد راکړل او زه هم ورسره متعهد کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپل می د نشه پری خودلو پریکړه وکړه. میړه می نه غواړي چې نشه پریکدي. دوه ځله می بستری کړ، خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشه ته مخه کړی. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولای.
جوړ نشم قبول کړه نمیتون.
د متادینو د درملنې په مرکزونو کې له متادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوې چې ډېرې متادې ښځې خپل میرونو له دې ډاره په نشو وخته کړي چې ورڅخه جلان شي او له دوی سره پاتې شي. ډاکټران وایي چې نارینه متادین ځکه خپل ښځې په نشو وخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټره ماروخ صافی وایي چې د متادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی متاد میرونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو وخته کړي. همدا وجه ده چې ډېرې متاد میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میرونو څخه طلاق غواړي.
خانم اکثرا مې تداوی
مې ډېرې خزې تداوی کیږي، بیا نشه نه کوي، خو میرونه یې نشه نه پرېږدي او خزې د طلاق غوښتنه ځنې کوي. کله چې موږ له دې خزو څخه پوښتنه وکړو وایي چې ما اوس نشه پرې ایښي او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
مواد میته ما دوباره مصاب میشم.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې موتاد میرونه خپل موتاد او میرمنو ته طلاق ورکوي، خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یواله همدی موتاد او میرمنو څخه ده چې میړي طلاق کړي، خو میړي نه یوازې دا چې نغواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې پنشوي هم مخته کړي.
موتاد سو ما خاوند کور او ته یارڅ چې و ټوله خرڅ کړه، نه پادار نه مادار و هیڅ کس نه و دا غدام زما وارثم نه و د ما ته جواب راکې ولې و غوته لاس غوته درته لګاو ماول ما ورته لزته موتاد غوته نه قبلو ما کله ما غوته و لګول ستا غوته بیا قبلېږي سړی لاس غوته راته و لګوي
زه عمل په پاته سچولاړم بیا ما غا خاوند راته شیطان سو قبرستانو کې و دي ولا مسرای شمالي بازار کې کور دی درته له خزخات دوا و
دینی آلمان وایي کوم موتاد میړه خپل خزې ته پر یو وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یوځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې موتاد دي او یا میرمنې موتاد دي، دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې یا د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کی بیرته دوی ورسره په یو نوي شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشل دین نظر په دې باره کې همدا ده چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه د داسې یو نشانه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې د دې په خپل خوخه باندې دا کارونه کوي. نو لهذا کم خلک شي خپل میرمنو ته طلاق ورکی او دا میرمن د تداوی نه ورسته روغ شي، نو دغه خاون په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق اور باندې واقع دي، حق نه لري چې دای بیرته خپل میرمن سره یو ځای شي.
نشي موادو د کولالی او فاطمی په شان ډیری میرمنې لخپل کورنۍ څخه جلا کړې دي. دغه ډول میرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې لخپل په خوانی موتادو میرونو سره ګډ ژوند وکړي. لدې ډلې څخه زینو میرمن لخپل میرونو څخه طلاق اخیستې او زینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړهونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو پر اپور کې مو اوریدل چې موتادی میرمنې تر درملنې وروسته له موتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
له نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشې توکو د استراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی. د
ملمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاګر کې د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشې موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشې مواد پر معتاد څنګه وړاغیږي کوي، د بې کیفیت نشې موادو د معتادینو درملنه څنګه کیږي، او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشې موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشې موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې څه ډول نشې مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشې مواد بې کیفیت مواد هغه مواد دي چې مثلا ازرار ډېری متد کله چې استفاده کوي زرم خرابوي، خیم نه نشه کوي، مواد دوزم پکې زیاتیږي، دا د غوی په ژبه باندې بې کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشې مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر معتاد څه ناوړه اغېز لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیا مواد شامل یا صحیح نه تصفیه کیږي، مضر مواد زیاتی، زهری مواد چې ډیر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. د دې لپاره ناوړه اغیزې د ټیټ کیفیت یا بدون تصفیه مواد ډیر د نسبت لوړ کیفیت مواد ده.
د بې کیفیت نشې موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مجموع که مشکل ده، ترکیب کې سو مواد ده، نو دې لپاره د منفی اغیزې ډېرې، یعنی خپل دماغ ډېر متاثرې، مختلف رواني امراض منځته راوړي، دغه درملنه لږ ډېره مشکل ده. لوړ کیفیت مواد ده، نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کانابیس یا چرس ده، او نور استاکزی یا د تبلیت کده، په مجموع کې کېدای شي چې دغه ټیټ جوړ شي، ټیټې ارزانې لوړې قیمتې.
د ټیټ کیفیت نشې مواد معمولا ارزانه وي، آیا د نشو د ډېرېدلو یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشې مواد نه وي؟
هر څومره چې ارزه ډېر وي، ارزانې تقاضا باندې رول لري. نو که چیرې مثلا مختلف مخدره مواد قیمت ټیټ وي، هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پوهېږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجزیه شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. معتادین ته استه معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي، هغه ناوړه اغېزې ډېر ده. کیدای شي چې مثلا جامع کې سبب د پیشرفت دی احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري شي، دغه مواد خله، دغه مواد خله، داسې موږ مشخص یو سیستم نشته، لابراتوار نشته تحلیل تجزیه شي، او په زمن کې غت مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد ده کده، بیا موږ سه تدوی چاري ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروین کې موږ ته چې مریضان راځي، څو رقم اراز ولایم لري، لس نفر دي، لس نفر د ترک علایم سره توپیر لري. نو دې نه معلومی چې دغه مختلف مواد دي، مختلف اراز ولایم لري، نو کې شي چې مواد کیفیت مختلفي د یو مرجع او مرکز نشه چې د تحلیل کړه لایس کې چې کوم با کیفیت د کیفیت څنګه.
ستاسو په نظر یې لا کې څه د ولې تر اوسه پورې موږ په دیني توانی دي لسی دغه یو لابراتوار ول روسي هغه مواد تجزیه کی او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت د لودونکو مواد معلوم کی؟
دغه لابراتوار تحلیل او تجزیه بین سکتوري، مثلا د صحت عامه وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دنده ده چې د څه لابراتوار جوړ شي. دا ډیر ګران وي دغه لابراتوار جوړېدل، چې تر اوسه نه جوړ شوی، دا نه لري چې نه پیګم چې دوی ولې تر اوسه نه جوړ.
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشه یي موادو مخه ونیول شي؟
نور مملکتو نه باید لابراتوارونه هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره تحلیلیږي او تجزیه کیږي. چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو داسې لابراتوارونه. امید چې په اینده کې موږ داسې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل او تجزیه شي، ترکیب معلوم شي، د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
د نشې موادو د کیفیت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنی چپو خبري او اوس ته خاطري ورده د لغمان ولایت دیرس کلن ژوندون په اتلس کلنۍ کې نشاله چرسو څخه پیل کړه او تر خیخي پوري ورسید. دی وای چې تر نشي مخکې می خیاطي کوله او ښه ګڼه ګوڼه می درلوده، خو د نشو له عمله می هر څه له لاسه ورکړل. دا چې ژوندون ولې معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
اتلس کلنو ما چرس می شروع کړه، تقریبا اتلس کاله کېږي چې چرس وهم. دغه بد خلکو سره چې کېناستېدلو په دې غم واوښتلو، تونی سه ودوت وهه، تونی سه ودوت وهه انډیوالانو د لاسه. پس له اتلس کاله راغلم تیمورشاهي ته، تیمورشاهي کې مې خیاطي و دی کې بیا په شیشه واوښتلم. هسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بله ملګری مو پوډري وغه، دا مې تاداوي ته وی وړه لغمان ته. دو شپې دوه ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل. هغه په کور کې مې وساتله، پلارم را سره جنګ وکړه، وای څه خلک ته کور ته راوړې، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته ملار نه و، ورور هغه سره مې یو څو دمه چووهله دا شیشه. ورور په مغسې خدای را وسلمونه دوه کاله تخته مې شیشه وهله. مخکې مې ورور ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله، دا نشه چې باندې را واوښتلم درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې م ګنډله. سلیر ساته نشه مې کوو که مې کار کوو. دکاندار بیچاره بس دکان راته خوشی کړی او خلک دکان راته جوړ کړی او شاګردان کاریګران را سره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې ورور دکان یې په نیمایي خرڅ کړ، زه یې وشړلم. دا پوډر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده هډوکي خوري. چې اوسوک درته خبرې وکړي هغه خبره در باندې بده لګېږي. هغه ځای پرېږدي، وایي داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه او زه نور بنده ذات هلته نه یي. تقریبا و کاله تیمورشاهي کې مې کار وکړو، اوه روپۍ ما کور کې نه ده ورکړی. ده پلارم کور نه وشاړنو مې زما اوس نو هیڅ په درد نه خوري چې مور او پلار به نه و کور کې، یا به ویده و غرمې کې، یا به وروره یو چیرته خو یو شی هر شیم چې کوو ځان ته م کار ویستله. مصالحې دغه دیګي و دغه کاسې و دغه شیان م کور نه ویستله خرڅولم. هغه چې وروره دوه درې زره کې ده په دوه سوه په درې سوه م ورکوله چې خپل کارم په اجرا کول.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې د محمد ولی په نوم یو معتاد د نشول عمله پلار له کور څخه شړلی و.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې احمد خان پر ولاره د امنیتی پوسټي قومندان وي او د نشې موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسټه یو داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د دې پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې یو نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په وړ ډرامه کې واورو.
لیمه لوری
بله پلارا،
څوک دی چا سره خبرې کوي؟
خجی انوره کده
ورته وای چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی په خیر راغلی.
په خیر یوسه، په خیر یوسه.
راځه راځه دغه دکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دی په دې شنه ساعت کې موږ یا شروع؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسې یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران زده تنگ شوی دی.
نه پوهېږم چې اوس ور سره وکړو.
عجیزه بانور خانه، ته خو قاچاق برې ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکوم نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو تو چې څوک زما خدا سي خوخه ده چې دا پوسټ بل ځای ته یوسه دا سي ځای چې لاره له ګوخوي
دا خو خلاره ده خو دا کار دومره آسان هم نه دی
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم آسان دي
آسان خودی خو مطلب چې ته سر خلاص کی
جنرال صاحب غم مکوا دا نه پیسې مې راوړي دي دا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي
چې دا زه ده نور یې ماته پرېږده بس دا سي وګڼه چې دا پوسټه هم دا نن لري شو تر دې وروسته بیغامه په دې لار خپل قاچاق کوه خو ګوره زما برخه مه هېروله که د نن هم داسې مې خوشحاله ساته
بس بیخي بیغمه اوسه جنرال صاحب
کمانډان صاحب موږ ولې پوسټه دلته راوړله دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره موږ دلته څه شی ساتو
زما سره همدغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی ښه پخوانی څومره مهم ځای و د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته
څنګه خبره
دا به وروسته معلومه شي خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو
چیرې ځو
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو ته ژر ورشه پولیس تیار کړه
په دواړو سترګو قمندان صاحب قمندان صاحب دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو
هو دا زموږ پخوانۍ پوسته ده
نو دلته څه کوو
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی
خو دوی لکه چې ما نه پیژني ما ته هم قمندان احمد خان وایي ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر سرتېرو په همدې دره کې پټ شئ هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی ځانونه چمتو کړئ
قمندان صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو ولې ورته ګورو
ته لږ صبر وکړه زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی هغه د وسلې هم ورسره دي خامخا قاچاقبران دي
هو قاچاقبران دي بس اوس یې وخت دی
پولیسو اور
زلمی خانه د دوی له خوا ډزې ودرېدې فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل درځه چې ورشو موټرونه وګورو
سمه قمندان صاحب اوهو قمندان صاحب دا موټر خو ټول هیروینو ډک دی
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی تاسو نور موټرونه وګوره زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی
هر شنبه د مسپخین له دو تر څلورو بجو. ساعت یک